ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینی ماړی د خاغلی بایدن لقوله یو اعلامیه کې لیکلی، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی ویلي،
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنه یې.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بيځایه شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب اتیر شپه په ټویټر په خپل ټویټر لیکلي، دغه بيځایه شوي او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعته پلي مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د نخوتو له امله ووي زره کسان بیلابیلو سیمو ته بيځایه شوي. خغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبی ویلی په دې هیواد کې د سختو وروختونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي، په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو وروختونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستیو کې وروختونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبی د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته دا ښار ونیو. لومړۍ وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوری دولتي خبري اژانس سانا په خبره اصل نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جمعات کې وکړ. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کوټ پرانستې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. د اخر په 2012 میلادي کال کې د سوری تر کورنۍ جګړې مخکې 100 میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. په افغانستان کې بے وزلی او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانستو ته د نجونو هیلې
کېدای سي. د دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیې او چین نږدې توپ ته د امریکا اندېښنا او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوي، دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان تر څنګ پاکسارو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني یا ذبحه وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه کینیا رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوې دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوې دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ وشي د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زن انجونی زده کوونکې پر ټولنیزو شبکو د انجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبینی ښایي. دوی وایي هیله مندي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د انجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې له تیرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټول انجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د انجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کوونکو جنو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بیش ماری د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/29 ورځ د چي طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د انجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
2/29 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي تړلي. دلیل یې څه شی کېدای شي؟ واځي دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی را سره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب خراغلاس، که زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم چې له ټولو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من زهیر مال صاحب چیزم دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په ان باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله چې ده سیاسي سکیپ ګوټ یې تر نه جوړ کړی دی. هغه په دې معنی چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محرومې کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامي او بشري حق ورکي او دوی پرېږدي چې خپل تعلیم وکړي، ځکه چې په ټولنه کې همدغه افغانان بهتر ډاکترانو انجینرانو او نورو ښځو ته ضرورت لري چې افغانستان پر مخ بوزي.
مومن صاحب، طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي، هغه مدني حقونه دي او که لاغه ورها خوانور. اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا د دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیرې دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیانو ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا هغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوي وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په نورو بخشونو کې، دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلای او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي، هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولای هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بهادونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي، یو محیط دی چې محیط برابر نه دی، او دویم دا دی چې دوی غواړي یو طرحه جوړ کړي. په طرحه کې بیا بیرته هم دغه د محیط مسله او ترخوای بیا د ښځینه ښوونکو ګمارنه نه ده. فکر کوئ دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل. د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړه. شو نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي؟ دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي، مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپیریال آماده کوو، اسلامي چاپیریال آماده کوو، یا موږ نور هغه کوو، دغه چې دوی دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب، تاسو د هدیه په نامه باندې یو فاونډیشن لرئ چې هغه بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې چې ډېر ورته لاسرسی نشته، نجونو او هلکانو ته ګرځنده کتابتونونه یا د ګرځنده کتابتون له لارې یو زمینه برابره کړي چې دوی ته کتابونه وشي، هلته به حتماً هغوی تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
افغان نجونې غواړي اسلامي او عصري زده کړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع دا ده چې دوی پریږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق دی، چې دوی هغه په ټولنه کې خپله سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتبو ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او خطره کړي.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسې د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی، مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي، دوی باید خپله دغه هڅه وکړي. دغه سی یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته، دا باید دوی خپله دغه زمینه مساعده کړي چې دغه نجونې چې دي په افغانستان کې د تعلیم حق ولري. په ټوله نړۍ کې دغه شی چې د طالبان کوي د دې څاره نشته دی. نو د نشي کېدلای چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو داسې مملکت اوسېږي چې د نور نړۍ سره هم قدمونه اوسېږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د جنو د تعلیم حق دغه زمينه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا بنوي مردات ما په نظر باندې طالبان خپل کار ده چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه موهید چې دوی غواړي جوړ کړي دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دا ده چې دوی پری دي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه را سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو غیر دولتي بنسټ چې لنور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلول شوی او سرتیرو کورنوي ته رسوي. دا بنسټ وای د ژمي پر مهال زر مستحق کورنوي ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نور سلګونو کورنوي ته هم د بشری مرستو بستي ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دند کو خښول او معاشونه نه ورکول کیږي. تفصيله په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د ماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو. د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان درم. دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي. مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپل پوهیږئ چې ګرانی ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وجل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر 24 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بی طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامله ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو ډلې لومړی جو په بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر زرو زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لښتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستي وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د شنبه په ورځ د خوست اوسیدونکو د لوی اختر د لمونځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کونډو، یتیمانو او نورو بې وسه خلکو سره مرستي وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دې ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بې وسه ده او د خپلو شتمنو خلکو مرستې ته اړتیا لري.
هغو کسانو چې دوی قربانۍ کړې دي، دوی باید زموږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، د دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاری وکړه. کده غوخه ورکړه په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي. دوی ترمنځ کینه، بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي، هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر پدې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سول نه و.
وزینه توپیر د تیر اخترونو سره همدار شي په نور اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سول آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سول آرامي په کامله منشتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم شیدی د غلمانځي.
د خوست یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای چې په اخترونو کې د نامنه یو نور ګواخونو د لاسه نور ولایتونو او لری سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانان ورونه ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دا اختر به د سولې ورولای اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ ورسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته ولاړ شو. په خو مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو ځکه د امنیتونه اوس الحمدلله کولای شو نورو ولایتونو ته ولسوالۍ ته لاړ شو، ملي او خپل ملګرو یارانو سره ساتیرایو.
د جولای په نامه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړی ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې په اړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوې موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې لمخې د 2024 له جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تما کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیښې او مرجوبلي کم کړي. د اروپا کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکو اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی ایس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیه له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له شپږ ویشت تر پنځو سلنه پورې کم کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلان د ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساینس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لرې سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلی اتلس هنداری لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څېړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2021 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې لس میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پناه شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنې کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشر کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډالو کار چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې راسره یاست او ازادي راډیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. تر خوې د دې موضوعاتو ځنې مطالب زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې دي. هله تم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکو نشته کولای شي ویب سټ ته ولاړ شي وي ګوري دا زموږ خبرونه. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 دونکو دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو